دوستان استری مشهید د ازادې رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان لغ په نور هم کارانو سره یو ځای هرکلی کوم. عموما د دې محل په خبرونه کې په دې ورځ د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي چې وروسته به یې اجمل تورمان درته وړاندې کړي، خو په پیل کې په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو بیرتانی ولیده. په غزنی او اوروزګان کې د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دغلته یې په هوایي بریدونو کې وسلوالو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. او د اتریش پولیس وایي چې د دې هیواد په پلازمینه ویانا کې د ایران د سفیر له کوره بهر هغه مهال یو کس په ډزو ووژل شو چې نوموړي له چاغۍ سره په ساعتونو کې برید وکړ. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو بیرتنی ولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن غرمه ازادي رادیو ته وویل پر دې ولسوالۍ په ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی و چې د کم وخت لپاره د ولسوالۍ له مرکز امنیتي ځواکونه په شا شوي وو او د ولسوالۍ یوه وړه برخه وسلوالو نیولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلي رحیمي په وینا ډېر زر سیمې ته هوایي ځواک او پلي ځواکونه رسېدلي او وسلوالې له څلورو خواوو محاصره کړل. نصرت رحیمي وایي زموږ هوایي ځواکونو پر دوی هوایي بریدونه کړي چې پکې شپږ 50 وسلوال ترهګر وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي او دا مهال ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. نصرت رحیمي ټینګار وکړ چې وسلوالو د نیم ساعت لپاره د ولسوالۍ د مرکزي و برخه نیولې وه او دې ولسوالۍ سکوت نه و کړی. نوموړي په دې برید کې د ولسوالۍ د امنیې قومندان او همدارنګه وطنه پولیس سرتیرو وژل کېدل او د لس تنو نورو ټپي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د فراه د ولایتي شورا مشر فرید بختور ازادي رادیو ته ویلي وو چې وسلوالو تېره شپه د انارداري ولسوالۍ مرکز نیولی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم ازادي رادیو ته د دې ولسوالۍ څخه په موقته توګه د امنیتي ځواکونو د پشا کېدو او دغلته د تازه دمه ځواکونو د استول کېدو په اړه ویلي وو. په غزنی ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دولت د څوارلس مخالف وسلوالو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د دې ولایت د والي ویان محمد عارف نوري نن د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه بریدونه تېره شپه په اندړو د یک ولسوالیو کې کړي.
تېره شپه ناوخته د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ په میران او د اندړو ولسوالۍ په نظرخان سیمو کې د بهرنیو ځواکونو بې پلوټ الوتکو دوه هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې په پایله کې د دولت څوارلس سره وسلوال مخالفین وژل شوي دي. له نیکمرغه په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی.
د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې بیا ټول ټاله 23 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پله لیبا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان هوایي ځواکونو دغه بریدونه پرون په خاص اوروزګان او چوري ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومتي چارواکو د دې دواړو ادعاو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا اوتریش پولیس وایي د دې هیواد په پلازمینه ویانا کې د ایران د سفیر له کوره بهر هغه مهال یو کس په ډزو وژل شو چې نوموړي له چړې سره د دې کور په ساتونو کې برید وکړ. د ویانا د پولیسو ویان هارلډ سیوریس د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د شپږویشت کلن بریدګر وروسته لاغې چې د سفیر د کور مخې ته په خوندي غرفه کې د ناست ساتونکي لخوا پرې ډزې وشوې ځای پر ځای وژل شوی. د پولیسو په وینا دا برید چې تېره نیمه شپه د استوګنې په یوه سیمه کې شوی پکې ساتونکي هم پر مټ ټپي شوی. دمګړۍ د بریدګر انګېزان نه ده معلومه. دا سر د اوتریش د دفاع وزارت ویان ویلی چې دا سینخې نخانه شته چې ساتونکي د اصولو په چوکاټ کې چلند کړي. بریدګر په ویانا کې اوسېده خو د پولیسو په وینا اصلا د اوتریش د ټایرول سیمې اوسېدونکي وو. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان دولتي رسنیو د ریپورت له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیئت هم ملګری دی. په پام کې دا ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدراعظم شاهد خاقان عباسي او د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پوز له لوی درستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل د هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغه دوه اړخیزو سیاسي سلام مشورو برخه ده چې دواړو لورو ترمنځ شوي دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکېچ زیات شو چې پاکستان وویل د تهران سرسخ رقیب هیواد سعودي عربستان ته یوه ډله پوځیان استي څو د هغه هیواد ځواکونه وروزي او سلام مشوره ورکړي. بل خو ایران وای چې یو ایرانی ول اصله برتانوی د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري اژانس میزان پرون رپورټ ورکړ چې د تهران څارنوال د انګلستان د استخباراتي ادارې یو ایجنټ ته د شپږ کلن بند سزا خبره کړې ده. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي د دوی قطعت هغه تورستان لپخو غورځولي چې جنوب لویدیز ښار ساراتوف ته نږدې یې د یوې حملې پلان درلود. دغه اداره وایي نامعلوم شمیر جنایتکاران وژلي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل په ساراتوف سیمه کې تر څیړنې او تلاشۍ وروسته دغه ادارې د یوې خفیه تورستي شبکې د غړو پلان شوې حمله شنډه کړې ده. د دې ادارې په خبره دغو جنایتکارانو چې په یو موټر کې سپاره پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې خو په وسلوالو شخړو کې د دوی په مرګونی توګه ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه څه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د دې ادارې لخوا په یو خپره شوي ویډیو کې د یو موټر ته څیرمه چې خیخې ماتې شوي ظاهرا د دوو نارینهو مړې لیدل کېږي. دوستانو دا خبرونه اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی اوسئ. دوستانو پام دې لپیل کوو د نن د مخکخه خزي په خبرونه. البته باید وایم چې یوسف خان زدران د دغه خبرونه چلوونکي نن غیر حاضر دي، او زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري لا تاسو سره. دوستانو په دغه خبرونه کې مو نن یو شاعر، یو لیکوال او یو ژورنالیست ملمنه ده. دا به د تلیفون په کرخه راخلو، د تلیفون په کرخه به ورسره خبرې کوو. دی به د خپلو کارونو په اړه معلومات راکوي، د خپلو لیکنو په اړه، د خپل شخصي ژوند په اړه. دا لیکوال او شاعر وږمه سبا عامر ده چې د چک جمهوریت پلاک نه به د تلیفون په کرخه را سره وي. له غلی عامر سره به ډېر خبرې لرو، خو لومړی دا چې تاسې وږمه خو پیژنئ. د دې یو خکل شیر بل خپل غږ باندې واورو، ورسته له دغه شیر څخه ان شاء الله چې تاسو مونږ تلیفوني اړیکه به لاغلي وږمې سبا عامر سره په پلاک کې ټینګ شي، او له دې سره به مخامخ خبرې وکړو. راځو په ګډه سره دغه خکل شیر چې د دې په خپل غږ لیکلمه شوی دی اورو.
لکه زوانی مرگ لسپوگ مهی سخه کوچه، هلکه زوانی مرگ لسپوگ مهی سخه کوچه، را بیل دکرا چنگ دکیگ دی سخه کوچه. اوستا سر سفر کوی بزمکا پا هوا، اوستا سر سفر کوی بزمکا پا هوا، په خوا به ویریدله له بګۍ څخه کوچۍ. دا ستا د مینې زور و زه د کرم د نندارو، دا ستا د مینې زور و زه د کرم د نندارو، که څه هم پټنه وه له نړۍ څخه کوچۍ. څونورو هم پسترګو کې خواږه خواږه قتل، څونورو هم پسترګو کې خواږه خواږه قتل، وډیره متاثره ستاراستې څخه کوچي. پغرونو کې رمو سره یې تل کړی سفر، پغرونو کې رمو سره یې تل کړی سفر، خواږه ژبه زده کړی توتکۍ څخه کوچۍ. هلکه ځواني مارګه له سپوږمۍ څخه کوچۍ، را بیله د کړه څنګه له کېږدۍ څخه کوچۍ.
هلکه ځواني مرګه لسپوږمۍ څخه کوچۍ کیږدۍ نه دی څنګه را بېله کړه کوچۍ سره کوچۍ بالکل دوستان تقریباً
مننه کوم تورمان صاحب زم په سر کې اول تاسو ته بیا همدارنګه د دې خبرونه ټول اوریدونکو ته چې هغه ک لار دی ک بر دی په وطن کې دی ک وطن نه بهر دی لکه موږ غوندې مسافر دی په اروپا کې امریکا کې او دی نړۍ په ګټ ګټ کې ک زمونږ هغه غوري زم ما سلامونه او نیکی له وړاندې کوم خدای دې کې چې خوشاله اوسي او خوشاله شي به آرام او اوسا ژوند ولري
مننه اغلی وګمجانې تاسو ما خو وپیژندلې دوستان چې دا یو ژورنالیست ده یو لیکوال یو شاعر خو خا بدوی چې تاسو هم د خپل کارونو په اړه معلومات ورکړئ دوستانو ته د خپل شخصي ژوند په اړه د خپل کاري ژوند په اړه کاري ژوند به شروع کوو بیا شخصي ژوند ته راشو مهرباني
څرنګه چې بس ځینې ځینې خلک به مې پیژني خو زه فکر نه کوم چې دومره ډېر کار مې کړی وي ما ولې کار نه دی کړی له ځانه زه دومره راضي نه یم په دې چې ما واده کړی ډېر وخت مې لکه ماشومانو ته مې ورکړی دی او همدارنګه خاوند ته او یو څه وخت لکه خپل مسلک یعنی ژورنالیست وم خبریال او ما ډیر وخت مې هغه ته ورکړی وو خو بیا په دې وروستیو کې لکه ما هو توانېدم چې لکه ادب ته مخه کم یعنی له ادب سره خو له ماشومتوب زه ورسره غلارم اریک ارنارم
خو ادب ته خو په خو مخه خو سم خبر ته مخه کړه بله
بالکل اوس مې هر څه هېر کړی دی بس همدا یوازې لیکل دي ته ماشومان هم په دې باندې پوهېږي چې مور یو لیکواله ده نو
کتابونو کې کراته وای
کتابونه خو لکه پنځه ناولونه چاپ شوي دي او دوه د کیسو ټولګي دي او یوه شعري مجموعه ده او اوس د لاس لاندې یو ناول لرم چې دا ناول ما یعنی دماغ ناولونو کې راځي چې زما ډیر عمر خوړلی دی لکه ما درې کاله مخکې دا ناول شروع کړ یو کال پکې پوره شو بیا نو دا ناول داسې دې ته راورسېد چې زه باید افغانستان ته تللی وای پکې سفر مې کړی وای خو زه داسې یو څه وایم زما یو عادت دا ده چې تخیلي شی نه شم لیکلی تر خو چې له ټولنه کې زه یو څه وګورم مخامخ او هغه په باندې بیا هغه رنګونه راټولوم او هغه چې ټولنه کې څه ستونزې دي څه خبرې دي او زما کرکټرونه بیا په اروپا کې ختم شو کیسه لاړله کابل ته نو بیا ما ډېر هڅه وکړله چې هغه شیان باید زه ولیکم خو بیا هم زه امر سره مې مشوره وکړله بیا زه لاړم د فیسبوک دنیا ته چې دا ځینې دوستانو چې ځینې تصویرونه یې نشرول لکه ویلې به چې دا پاریس نه دی او دا لندن نه دی دا کابل دی نو هغه تصویرونه به زه ځان سره وړلم زه به دومره خوشحالېدم ما به ویلې چې زه ولې دلته اروپا کې اوسېږم کاشکې زه کابل کې اوسېږم همالته اوسېږم یو بل حالات مې درلود بیا خو د همغه تصویرونو او ځینې دوستانو سره مې چې خبرې وکړلې هغوی به د کابل انځورونه داسې ما ته وړاندې کول چې زما یو څه ولیکل ښه مې ولیکل خو بیا یو وخت شو چې زه پام مې شو چې زه خو داسې نه شي چې زه دوکه شوې نه یم نو زما کرکټر ناول د تی بلې خواته پایل یعنی پای بل شکل نیو نو نعم دې لپاره بیا مې تصمیم ونیو چې لامر سره چې نه داسې نه کېږي زه باید خامخا موږ کابل ته سفر وکړو. بیا دغه 3 دسمبر کې لاړلو کابل ته، خو چې کله په هغه کې هوایي ډګر کې کته شوم کابل مې ولیده، بس بیا هغه یو څه ناول مې چې د نیم نه پس ما لیکلی و ډېر، هغه بیا ما فقط یوازې په یو بټنې باندې مې ډیلیټ کړل، بیا ناول بل رنګ واخیست. ما چې کابل کې ستونزې ولیدلې، د خلکو ژوند مې ولیده، هغه خړ کابل مې ولیده چې فرق پکې نه و راغلی، که راغلی و مثبت فرق ډېر خراب شکل باندې راغلی و، او یعنی ډېر شیان و چې زه متاثره شوم. هم خوشحاله شوم چې راغلم حقیقت مې ولیده، او هم مې وژړه چې ما څومره ډېر یعنی کار وکړ. بیا په دې وایم چې خیر د هر لیکوال یو ستونزې سره مخامخ کېږي، ښه ده چې غلط شی مې ولس ته نه دی وړاندې کړی او غړې مې دی ولس
کتاب درته تقریبا ګران تمام شوی دی. سړی که د ټکټ حساب په دې باندې وکړي نو ستاسو ماشومانو د ښاغلي نجیب عامر ستاسو د خاوند نو بیا ګران تمام شوی دا ناول. څنګه قیمت خو بیا زیات لوړ نه وي کله چاپېږي
ناول؟ خو زه فکر کوم د ناول اکثر د ناولونه چې لیکم دغه لپاره سفر کوم، یا لنډو کیسو کې چې کومه سوژه راته کېږي زه غزي ته ځم. زه کرکټرونو سره اکثر ما دا کار کړی دی چې ما ځینې خارجي دلته لیکوالانو سره څه مخامخ شوی یم. د یو ښه ناول د لیکلو لپاره سفر مهم دی، دغه لپاره چې ته کله یو تصویر هغه کوي که یو هوټل کې ستا کرکټرونه پاتې کېږي، ته که هغه هوټل دی په کیسو پسې مزه هغه اصلي چې ته لږ ورشه وي ګوره له نږدې نه عکاسي وکړه، زه فکر کوم هغه به ډېر ښکلی راشي که نه هغه به بیا په زورونو
باندې. یوه خبره هغه ده چې تاسو دا کتابونه چاپ کړي اوس بل هم چاپوئ، دا کتابونه تر څومره پورې مثلا خلکو د هر کلی سره مخ شوی دي، خرڅ شوی دي، نه دي خرڅ شوی دي، خلک یې په اړه څه وایي؟ زه خو چې تر یو حده پورې خبرې مو وایي چې دا کتابونه چا نه دي اخیستي، نو چې بیا نه دي اخیستي بیا نور څه لیکي؟ څنګه خبره ده؟
زه فکر کوم چې تر کومه ځای چې
زه شاید لرم دغه خبرې نه کوم، به شاید خبرې نه کوم چې په مخ کې مې پام دی اړه د دانش پرندوی ټولنې له مسول اسدالله دانش سره خبرې وکړي. دا خبرې په ګډه واورو چې دانش صاحب څه وایي. دانش صاحب دې سبا عامر کتابونه تاسو اکثره د دانش کتاب پلورنځي لخوا یا دانش کتاب پرولو ماسی لخوا چاپ شوی دي، د دې کتابونه څنګه دي؟ کیسون کې لري، خو خون کې لري، مینوال لري کنه؟
ډیره مننه. وګما سبا امیر خو زمګ د دانش پرندې ټولنې هغه لیکواله ده چې اول نه دې کتابونه کې خبره ده، فکر ده، یو څه لري او خلک خوخی خلک بار بار غواړي. دې چې کوم وخت کې سلی کلی دی هغه په خپل وخت کې واقعا چې یو شاهکار دی، یو هڅه ده، او دې چې کوم جرأت کړی دی هغې ته خلک سلام کوي. موږ هیله لرو چې نورې پښتنې مېرمنې هم دې د دې په قدم باندې قدم کېږدي او مخکې لاړې شي. تاسو وګورئ اوس خو چې کوم دور دی دا خو لږ د روښانتیا او د روڼتیا دور دی، خو دې چې په کوم وخت کې هغه جرأت کړی دی هغې ته باید وګورو. هغه وخت هغه زمان او مکان که په نظر کې ونیسو نو وږمه سبا ته
کلاسیک دورې لیکواله ده.
نه 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 زموږ دور داسې نه دی، د کلاسیک دور خو بېله خبره ده، خو موږ تاسې دغه 15-16 کاله مخکې هم تقریبا کلاسیک غوندې دور تیر کړی دی.
ډېره مننه. یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې یعنې په تاسو باندې تاوان نه دي د کتابونو نو؟
نه 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 په موږ تاوان نه دي، دا زموږ هغه دایمي لیکواله ده، موږ خوښ یو، خدای دې ته توفیق ورکړي چې نور کار هم وکړي ټولنې ته نور ډېر څه وړاندې.
مننه. کور ودان ژوند. یعنی د ښاغلي دانش صاحب له نظره هم وږمه سبا عامر یوه مخکښه لیکواله او شاعره ده. مبارک دي وږمه جانې، مخکې مې ټوکې وکړې د سره.
مننه پوښوم. بس کله کله داسې ټوکې خوند کوي، خو دا تاسو باید ووایم دا تاسو چې کله ویلې چې خریدار نه لري او زه ګواه لرم، یو رقم داسې د انګریزانو خبره شاک شوم. ولې خدای چې ما ته څومره مسیجونه راځي په فیسبوک باندې لکه ټول خوشحاله دي. حتی هغه ځینې کتابونه ناول ما ته ډېرې جالبې خاطرې لري لکه جنت کوټ زما یو ناول دی او همدا دارنګه طالب جان چې ورسته کې چاپ شوی وو دغه ناول پاړه باندې د طالبانو نظرونه چې ما ته راغلي وو اته ازینې ناولونه چې په ساحه یا سیمه کې چې ما جنت کوټ لیکلی وزیرستان کې څومره لوست شوی وو هغه مسیجونه بس زه حیرانه شوم.
تاسو د لیکوالۍ په ډګر کې مخکښه یې، ولې د خپل ماشومان دپاره هم یو مخکښه مور ثابته شوې، د خپل خاوند دپاره یو مخکښه ښځه ثابته شوې که څنګه؟
نه زه فکر نه کوم، په دې چې ما امر سره صحیح ده په مینه مې واده کړی دی، نو یو څو کاله دا مینه ورو ورو کله سړی مسؤلیت هغه شي نو مینه هغسې مینه نه پاتې کېږي. تر یو حده پورې مې امر ته یو څه اوږه ورکړې ده، خو زه باید ووایم چې امر ما ته زیاته اوږه راکړې ده. زه فکر نه کوم زه د یو ډېره مهربانه مور اوسېږم. زما ماشومان خبرې کوي خو ډېرې خبرې نشي کولی، یعنې ډېرې خبرې نه کوي. هغه لکه چې زما افغانستان ته لاړم د کابل ماشومانو به زموږ کورنۍ کې ډېرې ډېرې خبرې وې، کله تیزې تیزې وې، خو په ځای خبره کوي. دا وجه به دای چې زه کله دوی په کور کې دي مینه کوم، هغه خوراک هغه هر شی چې هغه منظم ورته رسوم، کالي لباس هستې، خو زه زیاته لیکل کوم او زه په خپل لیکل باندې او ماشومان ته چې تاسو دوی ته وظیفې ورکوم، تاسو دغه د کورنۍ کار کوئ، داسې کوئ یا دغه کتاب ولولې، یا خپل هغه ځینې لوبې دي چې دوی کوي، یا تلویزیون باندې دوی کوم ګیم سره کوي، دغه رقم. نو زه فکر نه کوم چې زه د یو ښه مور اوسېږم، خو لیکوالۍ مې کوشش مې کړی ده. ډېر وخت مې کورنۍ ته نه دی ورکړی، ما ډېر وخت خپل
ښاغلی عامر لنیکمرغه ښاغلی عامر او د خپل هم او دغه شان د ماشومانو په استازیتوب هم له تاسو خوشاله دي. دوستانو راځي چې د اغلی وګمی عامر د خاون خاغلی نجیب عامر خبرې هم واورو چې په دې اړه شیبه مخکې ما ورسره د تلیفون په کرخه کړی دي. خاغلی عامر، تاسو د اغلی وګمی سبا خاوند یاست. موږ نن په خبرونه کې له اغلی وګمی سبا سره د مخکخه خزی په توګه باندې خبرې کوو. ستاسو په ژوند کې، ستاسو په شخصي ژوند کې تر اوسه پورې وګمه څومره مخکخه ثابته شوې ده؟
فرمان صاحب، اول خو ډیره زیاته مننه. د نن تقریبا 15 کاله وړاندې چې ما وګمی ژوند شریکاو په پېښور کې وو، نو هغه وخت کې وګما مخکخه وه، دا یعنی لیکواله وه، کتابونه نه وو چاپ شوي خو لیکنې کولې او مطرح وه. نو بیا چې موږ سره دوه یو ځای شو نو څه زما نیمګړتیاوې وې هغې ته وګمې زما پام کاوه، یو څه به ما دې ته مشورې ورکولې. نو هغه به چا خبره قصه مو داسې په شریکه پر مخ ویوړله، نو بهر نړۍ ته به هغه زما خامیان هم بیا کمې معلومې دي او د دې په ژوند کې هم نور ازله راغلله. نو یعنی په دې کار سره دواړو ګټه وکړله، هم ما ګټه وکړله په شعر په میدان کې. دا خو په خپل شعر هم لیکي خو زیاتره ناول او افسانې طرف ته کار کړی دی. نو زما د خپل شخص هم د هغې د کار نه ډېر زیات متاثره یم، او ما ته په ژوند کې ډېرې ښې مشورې را کړې دي، د ژورنالیزم په څانګه کې، د شعر لیکلو په څانګه کې، همدغسې په ادبي نړۍ کې راشه درشه کې. نو زه د هغې ډېر ممنون یم.
بلې عامر صاحب، ستاسو ماشومان کاشکې وای چې د هغوی نه هم پوښتنه کړې وه. په هر صورت د وګمه د ستاسو ماشومان لپاره آیا یوه مخکخه مور ثابته شوې ده که څنګه؟
د وګمې ژوند که درته ووایم مصروف هم دی، او موږ چې تاسو ته به یاد شي دا چې پېښور کې وه، د همدې راډیو سره، ازادۍ راډیو سره کار کوو چې نن پکې ستاسو مېلمانه ده. پراک ته چې راغلو یو کس په کار وو چې د ماشومانو سره پاتې شي، موږ ته ویل شوي وو چې یو کس تاسو ته چانس لري چې کار وکړي. نو وګمې دغه قرباني ورکړه چې ماشومانو سره پاتې شوله، ځکه ماشومان هغه وخت کې ډېر واړه وو که نه، نو هغوی سره پاتې شوله او د هغوی په روزنه کې برخه واخیسته. د موټر چل نه وته، د هغوی دپاره چې مکتب ته یې باید ورسوي، زه خو دفتر کې مصروف یم، د موټر چل یې زده کړه، ژبه یې د دې ځای زده کړله. نو د هغوی سره په کورني کار کې کومک کوي، د هغوی پالنه کوي، نو د ماشومان په نمائندګۍ درته زه ویلی شم چې بالکل په هغه چاره کې هم مخکښه ده او خپل کار په صحیح توګه پر مخ وړی.
بله عامر صاحب، تاسو نظر مو د وږمې د خاوند په توګه واخیستو، د ماشومانو د پلار په توګه مو تاسو نظر واخیستو، اوس دا چې تاسو هم شعر لیکئ، تاسو هم لیکوالي کوئ، دی هم شعر لیکي لیکوالي کوي، بخیلي لرئ ورسره او که نه کار ستایئ هڅوئ، څنګه دی کار په دې برخه کې؟
والا چند خو کیسه لیکوال یہ مانا ہو ماں ڈیر کسی ڈیر لوستی تورمان سے ماں ڈیرو جب خد آستان اچھی دی اگر ماں لوستی دی او دچ سہولی کی خام خام مانا مشورہ اخلی او آتا ڈیرو زینو کی دا سے شیو چی دن اول ڈیر پاٹو نے لکھلی بیا چی ماں مشورہ ور کرے دا نو بخیلی نہ راغلی زما مشورہ من لی دا بخیا دا کسی اگر لور بدل کرے دے نو همدغه چې کله زه شعر لیکم نو زما د شعر اولنۍ اورېدونکي دا وي نو بخیلي نه راځي، خوښېږي او تشویقوي مې. حتی ما ته کله کله وایي چې د پښتنو ټولنه ته د یو شاعر په حیث پېژنې، ته خبریاله روسته شولې، نو دغه میدان باید پرې نه کړې. نو د نثر په میدان کې زه ورسره بخیلي نه کوم او د شعر په میدان کې تل ما ته ډاډګرنه راکوي او تشویقوي مې چې شعر ولیکم.
بلې قدر من اوریدون کول د غلی وګمی سبا امیر خاون نجیب عامر او چې د خپل میرمنې په اړه د دوی د کارونو په اړه توضیحات ورکول. څنګه وګم جان راځي د عامر صاحب خبرو موافق یې ورسره؟
نو زه فکر کوم چې عمر چې عامر
نو صفاتونه خو ډېر وشو خود موافق یې څنګه که خوښه دې وګم جانې اوریدون کړه سره پلی کړي دوی پښتنه لري دوی ته ورشو څنګه دې خوښه ده؟ بلے مہربانی اوکے آزادی ریڈیو دا، بلے آزادی ریڈیو دا مہربانی اوکے.
سلام مینا درانے کولین لوان جناب ترمان صاحب تا او قدرمن ملمنی وزنی عامل خورکی تا استاد و محترم تکنیکر انجینر صاحب عبدالله عبیدی تا درانو اوریدون که تا هیله کوام چیرو غو جڑوائی
قربان و شم مننه مهربانی و که چوک لکم ازایا
مننه تنگیوال لورده که چه استاد سر پاڑی که کیم
احا مهربانی تنگیوال سیب
دا سبا خورکی نا
پختانه و چه پختانه و بخی
پختانه ترین ندارم اول دا افغانستان دا کم ولایت تا او څومره سیرونه لیکلي دي او بل داسې سیرونه لیکلي دي چې زمونږ د بازار د بایسافه وادوالو دي سوري لپاره پکې پیغام وي او لیسانس یې په کومه پوهنځی کې اخیسته او د کوم ولایت په پوهنتون کې خپل لیسانس اخیسته دی او بل څه علت دی چې د خپل افغانستان پریښو او د خپل ژوند په شیبو کې چې د خپلو خدمتونو په درسان کې کړی دی.
مننه څنګهوال صاحب، ډېر پوښتنه خپل خدای دې وکړي چې په لنډ ډول اگر وګمجان ورته ځواب وایي. کور ودان وګمجان مهرباني
دی ورون ډیر ډیر مننه. خو باید وایم چې لیکنو په هغه باندې کله چې زه شعر لیکم یا ناولونه لیکم، بس دا چې څومره زه د خلکو درد مثلا په خپل شعر کې راخلم یا په کیسو کې راخلم، دا خلکو ته هغه وخت ماته یعنی خوند راکوي چې خلک هغه درد کوي، یعنی غنه خوند واخلي، هغه احساس کوي چې ما څومره د دوی درد راخستی دی. یا ټولنې ته لکه زیاتره ما خو اکثره معلومه ده خبره چې زما زیاتره کرکټر په داستان دی که شعر ناول دی او یا شعر دی، پتی که ښځې دي، لکه د ښځو لپاره مې ډېر کار کړی، زما مرکزي کرکټرونه ټولې ښځې وي. نو راغلو په دې کې چې ما لکه د جنگ کې پیدا شوی یم، مهاجرت مې کړی دی، لکه ډېر عمر مې پېښور کې تیر کړی دی، کابل او پېښور کې مې درس ویلی دی، پانتون میں د ژورنالیزم په برخه کې تری وی سی ویل، بیا هغه پانتون په پېښور کې لاړل سره هغه شول کنه کابل ته انتقال شول، او بیا هم ما د ژورنالیزم په برخه کې وخت په وخت سره نړیوال مشهور هغه دفترونو څخه نړیوال هغه سره ما ترینینګونه اخیستي دي. بیا مې کار پکې کړی تقریبا 10 کاله ما په ژورنالیزم کې کار وکړو چې ما ښه ځایونو کې لکه انټرنیوز ادارې سره 2 کاله زه د یو ادبي خپرونې په نامه د ادب مرغلرې دغه پورې د سره پاتې شوم. د شاعرانو لیکوالانو سره به ما هنرمندانو سره به مې مرکې کړو، موسیقي خپرونې به مې جوړولې، همدارنګه د پژواک ادارې سره مې کار کړی، له پېښور رپورټونه همدارنګه وروسته کې د ازادي راډیو سره وم. خو دا چې وایم چې وطن مې څنګه پرېښودو، وطن خو تر مور پلار هم ګران دی، نو دلته هم لکه د راډیو لپاره راغلی یو، داسې سفر مو کړی دی، دلته هم د پښتو لپاره کار کوو. امر د یوې مشال راډیو سره کار کوي چې د ازادۍ یوه برخه ده، او دا هم د شپه ورځ په پښتو لګیا دی، په پښتو لپاره خدمت کوي. نو موږ داسې نه احساسو چې له وطن وطنوال او خلکو څخه
ډیر ډیر مننه وګمجانې. بل اوریدونکو هم پدې کړي دا به هم راوخلو ګورو چې څوک دی لکه مزه امیر بنیو کې ازادي رادیو ده.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
جاوید فرادی ما ده کابل له کارډیناو نه میاړی کني ولې دا
امیر بنی فرادی صاحب.
سلامونه ساتي ملمنی ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، او د خور رزما ده پښتنه ده چې دا په دری جو باندې شیرونه لیکي او کا تا نه پښتو جبا.
ها مننه کور ودان ژوندې اوسې. وګمجانې په دری ملي کې کنه
درس خو مې په دری ژبه باندې ویلې، په دې کابل کې خو دری ژبه باندې مکتبونه دي ښوونځي دي، او لیکم په پښتو باندې. نو په دری باندې متاسفانه نه تر اوسه مې کوم هغه نه دی لیکلی، نه مې شعر لیکلی او نه مې کوم داستان لیکلی، یوازې پښتو باندې.
مې ټوکه باندې نه وی لیکلی څه
نه
مې کوم ټوکه خو نه. هر حال بل اوریدم کې هم پلی کرے بلې مهرباني او کې ازادي رادیو ده. قدر من اوریدم تاسو کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ. وګمه سبا امیر په مخکخه خځې خبرونه کوي چې د افغانستان تکړه شاعر او لیکواله ده، را سره ملمنه ده. بلې اوریدم کې لرو ازادي رادیو ده، مهرباني وکي. بلې مهرباني وکي.
بلې
بله مهرباني ازادي راډيو ده. وعليكم السلام. مهرباني که خپل ځان راو پیژنې چوک لکه مزه. بله
السلام علیکم.
ستاسو غږ پرې پرې راځي که د خپل ځیته تغییر ورکړي. بله له دغه اوریدونکو سره لموږ اړیکه پرې شوه. وګمجانې قدر ته وایي چې تا په یو ناول باندې کار کوم، دا ناول د تیش په برخه کې دی، او یوه برخه یې ډېره لنډه برخه یې دوستانو سره کېدلی شي که بنده در سره څنګه پروت وي په نور باندې به کار کوي چې یوه لنډه برخه یې شریک کړي دوستانو سره. مخکې مو شعر واوري دوستان چې په غږ باندې، خو هغه وایي دری کې متل دی وایي کار مساله مې کو نلافه بیبي میزنه. نو هغې کې غږ همداسې و چې صاحب کوم ورکې ورکړل شي او موزیک مو کړه، لږ ښکلی راغلی. نو خلک خپله قضاوت کې ستاسې غږ به واوري د ناول د یوې برخې سره.
د ناول په ارتباط باید ویم تاسو ښه خبره پوښتنه وکړله دې شپونه باید خدای وبښي. دغه سره به مو چې کله مرکه کوله موږ ویلې دا د ناول په اړه دې لږ ووایې، یو ناول یې د لاس باندې وایي ویلې په خدای کې درنه کومه وسپموم چې دا چاپ شي بیا به تاسو ته ورسیږي. نو د ناول چې تر اوسه مکمل شوی نه وي، دا نو هغه هغه د پټار سر مو خلاصو چې هغه شو بیا په میدان در اوزی. نو داسې زه فکر کوم دا خودومره به ووایم چې ناول د ما دا ناول د نورو ناولونو څخه ډېر توپیر لري، او دا به ډېر غټ لوی ناول دی. او لکه نور ناولونه چې دي دغه سوژه لکه ټول کرکټرونه په افغانستان کې کار شوي دي، اما ته کیسه څرخیږي، خو دا ناول کرکټرونه دلته اروپا کې څرخیږي، او بیا نیمه برخه یې د نوستۍ ناول ځي افغانستان ته په افغانستان کې. نو فکر وکړه چې هغه ناول چې ډېره برخه یې اروپایي او بیا افغانستاني، دا به د ادب پښتو لپاره زه فکر کوم اول ناول دی چې زه وړاندې کوم. کوشش مې ډېر کړی دی چې انځور پکې تصویرونه پکې بدل وي، په دې چې ما ډیرو هغه سره دلته د بهرني خارجي نور لیکوالانو سره ناسته پاسته مې کړې ده، د هغوی طریقه د کار ما لیدلې ده. لکه دې ناول کې مې تجربه پخه ده، هغه نورو کې به لږ خام هو په دې کې پخه ده.
دغه د جلال آباد نه مې اورېدونکی راسره د دا عمره واخلو وبخې ستاسو خبرې مې پرې کړې. بلې مهرباني وکړئ.
زما سلام ورسېږي صاحب، د جلال آباد نه افغانه صاحب مېلمانه خورې ته نوتاخان د ټولو زه ډېرې سلامونه وایم په مینه باندې.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځای جلال ځای؟ خو جلال آباد دی. ولیکم
جلال آباد اربا فان ملنګ آغا صاحب ما اربا فان
ملنګ آغا صاحب مهرباني وکړه.
یو سوال دی صاحب، نو دغه سوال دی ډېر مننه کوم دې خو دا څومره کتابونه یې چاپ
څومره کتابونه یې چاپ شوي دي. بله آغا صاحب اړیکې پرې شوه. وګمنځانه که څه مخکې تاسو معلومات ورکړل، خو بیا هم آغا صاحب فکر کوم اوس له موږ سره یوځای شوی او که لنډ معلومات د کتابونو په اړه ورکړي.
د کتابونو په اړوند باید ووایم چې اته کتابه چاپ شوي دي په مجموع کې، چې یوه یې شیری ټولګه ده، دوه د لنډو کیسو ټولګې دي او پنځه ناولونه دي، او اوس هم درې کتابه لکه زه چاپ ته تیار لرم. یو د لنډو کیسو ټولګه ده، یو هم بله دویمه شیری ټولګه ده، او دې ته منتظر یم چې دا ناول هم ورته راغه شي. په دې چې دا دوه کاله که ما انتظار ویستلی د کابل لپاره او دې ناول ته، خو بیا مې لکه وخت نه دی ضایع کړی. یعنې کیسې مې لیکلې دي او د خپل شاعري مې چې کړې وه په دې څو کلو کې دا مې راغونډه کړې.
بله وګمجانې، یو وخت چې زه ځوان وم ما په راډیوګانو کې مرکې سره کولې، به راته ویل یو پوښتنه باتمن دا وه که اوله نه وه دویمه به وه چې واده مو کړی څو ماشومان لري که څنګه. اوس چې زاړه شوي څوک دا پوښتنه موږ نه کوي چې واده مو کړی دی، پوهېږي چې اتمن واده کړی. تاسو خو زاړه شوي نه خو اتمن مو واده کړی دی، ولیکه ثمره د واده مو راته ووایي چې څو ماشومان لري، نمونه یې څه دي، په دې اړه که یو څه معلومات راکړي کېدای شي دوستان ته هم جالبه وي.
بله و لکه مخکې خو عامر صاحب خبرې وکړي، نو زمونږ د واده ثمره درې بچی دي چې مشره لور مې پهنا عامر ده او هغه په شپږم ټولګي کې ده دلته، او همدارنګه ورپسې بڼکه عامر ده چې هغه لکه نه کلنه ده. مشره لور مې چې ده هغه اوس نوې اوولس کلنه شوه، او دا دویمه چې دا دال رښتیا لس کلنه ده بڼکه عامر، او دا په پنځم ټولګي کې ده. او ورپسې زمونږ د کور خان دی ایلم خان چې هغه نه کلن دی او په څلورم ټولګي کې هغه زده کړه کوي.
ډېر ښه. وکمچن دی مخکښ افغان ښځې په توګه باندې د افغانستان لپاره څه هیلې ارزوګان لري؟
د مخکخه خزی په اړوند خو وایم چې مخکخه خو نه یم، خدای مې د مخکخه کی. خو دی وی عامې یوې میرمنې په صفات باید وایم، دی وی افغانې دی خاورې بچی یم، دا ډېرې هیلې لرم، ډېر ارمانونه لرم. لکه زه وایم چې دا هیواد د ترقی وکړي، زموږ ټولې مېرمنې دي باسواده شي، دلته چې دي د دې وطنونو خلک څنګه آرامه دي، هوسا دي، سره نه توپک دی پام دی، نه غلا ته پام دی، او نه بخیلي ته، نه یو د بل پښې وایي په دفترونو کې یا په نور اداري فسادو کې دوی اخته دي. خو دا څه چې مصیبت زه ګورم چې لاړه لمه وطن ته، زه چې ګورم په دا زموږ په خلکو کې دی، که خلک زموږ په خپله اصلاح نه شي دا وطن نه جوړېږي. اول باید دوی تربیه شي، د دوی سوچ په جنگ یا جګړه مبارزه باندې دا وطن نه آبادېږي. یوازې چې دوی آبادی دا وطن آبادېږي او جوړېږي، اول باید دوی سوچ ته تغییر ورکړي. نو هیله مې دا ده د ټولو باسواده خویندو څخه، دغه خویندو چې دننه په وطن کې هغوی هغه کوي، ژوند کوي، کار کوي، فعالیت کوي، د ورونو څخه. نن سبا سوشل میډیا ډېر یعنی یو شی دی چې هر کور کې او هر چا ته لاسرسی شته دی، نو د دې لارې د مبارزه وکړي او د خلک سوچ دې بدل کړي د وګړو تر څو دا وطن آباد شي. چې سوچ بدل نه شي وطن نه آرامېږي.
دلته په افغانستان کې د افغان خزو په وړاندې کمې ستونزې وینې، یا ستونزې د دوی د ژوند کې د دوی د پرمختګونو په وړاندې موجود دي او که نه، څنګه کولی شو دغه ستونزې هوارې شي؟ دوی ته مو پیغام څه دی؟ په دې اړه راته ووایي، ځکه چې دغه هیواد مخکښو ښځو ته ضرورت لري او په کار ده چې په راتلونکي کې نن شمېرې د ګوتو په شمېر څو وترې لسګونو سلګونو او ته زرګونو ته ورسیږي. په دې اړه راته ووایي.
ټول خوینو نامې داسې لري چې دوی وو واقعا د ستونزو سره مخامخ دي، خو هغه میرمنې چې لکه زده کړې کړې دي او هغوی ښاریا سیمو کې اوسیږي، هغوی دومره د ستونزو سره نه دي مخامخ. ډېرې ښځې چې دومره خو لکه ډېر یعنی څو وایمه ډېرې کمه فیصدي ښځې دي چې هغوی ښاریا سیمو کې اوسیږي، هغوی تعلیم کړی دی، یو څه لږ ډېر تعلیم سره هغه دی چېرته یو وړکی غوندې وظیفه یې ځان ته لري، کار یې پیدا کړی دی. د دوی لپاره دومره ستونزې نشته، دوی کولی شي خپله هغه ستونزې حل کړي، خو ډېرې ستونزې په کور ناستو ښځو سره دي. څوک چې د تعلیم نه پاتې دي، د هغوی سره ظلم هم روان دی، زیاته یې هم روان دی، او دا زیاتره په لرې پرتو سیمو کې دي. نو دغه ښځې چې دوی هغه کړی که دوی لاس ورکی یو بل ته، دوی همدغه یو رقم عمل وکړي. اکثر چې ما لیدلی دی په افغانستان کې، زموږ کومې ښځې چې یوځي یا یو مقام ته رسیږي، دوی نه بیا لاره ورکه شي د چا خبره، که سیاست ته وځي هغه ته وځي، دوی نه بیا هغسې خبرې کوي چې بیخي اکثره نارینه دومره متاثره کړي چې هغوی نه غواړي. حتی نوي ځوانان چې واده وکړي، ماشومان لري، هغوی نه غواړي چې لوڼې بیا مکتب ته لاړ شي، زده کړي هغه وایي لکه فلان کېږي. خو هیله مې له دې باسواد او یعنی هغه خلکو ته ښه میرمن تعلیم لري، هغوی باید داسې یو رویه اختیار کړي چې هر څوک دې دې ته آماده وي چې زما لور دې لکه فلانې داسې شي. دغسې یو نه غرور دې له ځانه لرې کړي، د خلکو سره نرمه رویه او هغه کارونه دې وکړي چې نور متاثره کړي.
بله اغلی عامر، ساسی په فیسبوک پانه چې کله کله ګورم په هغه کې ځنی پوسټونه چې ګورم، دا سره تخکاری چې تاسو باوجود دی چې د افغانستان بهر ژوند کوي، ولې لا محمد خپل دود دستور دا نه دی هیر کړی. مثلا په یو پوسټ کې ما ولوستل چې یو ورځ تاسو تمړی خو او پاسې مو پخ کړی ول په چیرته په میله کې چې وتی وای کوچانی کالی او موضوع ډیر د پوسټون کې متوجه کیږم. تاسو آیا دا نمایشي دي که رښتیا هم تاسو همداسې یې او لا مو هم هغه د ژوند بڼه نه ده بدله شوې، لا هم هماغسې اوسیږي؟
کوم شی چې تاسو فیسبوک ته کتلی وي، دا اصلي او یعنی هغه شی کې چې رښتیا وي که نه حقیقت وي، هغه ډېر اغېزناک وي، او هغه چې نمایشي وي بیا هغه یعنی اغېزناک نه وي، مثبت هغه نه لري. خو لکه څرنګه چې په طبیعي ژوند کې خوند دی، په مدرن ژوند کې خوند نه دی. لکه زه چې دلته اروپا ته راغلی یم، نو زه چې ګورم دې اصلي ژوند د دې وطن خلکو ژوند ډېر کاري اصلي رنګونه نه لري، لکه څرنګه چې پاستې مزه کوي د باندې، او هغه ساده ژوند مزه کوي، او ساده ژوند کې ستونزې ډېرې نه دي. خو په عصري ژوند یا مدرن ژوند سړی ستومانه کوي. زما خوښېږي همدا کور کې همدا اوس هم، لکه هغه زموږ همکاران دي، ځینې مېلمانه چې له افغانستانه راځي، نو همدا کوشش مې کړی دی چې د دسترخوان مې اور کړی دی، د میز په سر باندې زه ډوډۍ نه خورم، که څه هم کور به ډېر لوکس وي، هغه د چکیارو په حساب باندې به په لوړ قیمت کور به وي، خو زه پکې دسترخوان اورم، زه په طبیعي باندې ډوډۍ پخوم، او همدارنګه جنکو ته هم دا احساس ورکوم چې تاسو افغانان یې، ټول عمر به تاسو دلته بهر نه اوسیږئ، تاسو به خپل وطن ته ځئ او دغسې یو ژوند سره به مخامخ کېږئ. کوشش مې دا کړی دی چې هغه پاخه شیان پاخه شي چې زمونږ په وطن کې یعنې زمونږ په کور کې هغه د وطني ډوډۍ پخېږي. کله اوس ماشومان زما د کور نه د غرمې لپاره ډوډۍ وړي، ولې دوی سهار ځي او مازیګر راځي. نو چې کله پښتنه کوم وایم، هغه تاسو د ښوونځي د هوټل ډوډۍ مزهداره ده که نه د کور؟ چې واړه وو لږ به د هوټل خوښوله، خو اوس وایي نه مورې، د مونږ د افغانستان خوراکونه ډېر مزهدار دي، خو خیر ده ته زحمت وباسه، مونږ ته ډوډۍ تیاروه.
ډیره ډیره مننه غلی عامر چې په دغه خبرونه کې د موږ سره ملمانه شوې، خوږې خبرې مو وکړې، دوستانو واورېدې، مونږ واورېدې، اله چې ستړي شوي نه وای سره مننه کوو لتا چې په دغه خبرونه کې له موږ سره وای.
تاسو نه مننه کوم، یو دنیا مننه، خوشاله او آباد اوسې.
قربان شم قدرمنه اوریدونکو، لدی سره از مو خبرونه پام دی زای پای ترسی کی خو د پای په شیبو کې د اغلی وګمی سبا عامر یو خکلی شیر بیا هم د دې په خکلی غږ اورو. خونه ولری تر بیا مو پلوی او بخون کی خدای سپارو.
دا غزل مې په 2014 کې په پراګ کې لیکلی او اوس یې تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې شیری تنده مو پریمات شي. ګل زما په لاس کې دی او ګل زما په وړاندې دی، زړه مې په ګوګل کې د زړه غل زما په وړاندې دی. ټولی په چغار مین حسینا بیلاری شي، ټولی په چغار مین حسینا بیلاری شي، داس خوش زبانه یو بلبل زما په وړاندې دی. نرم او آرام لکه مورې قالینا تاسو بلی دلی وی، نرم او آرام لکه مورې قالینا تاسو بلی دلی وی، وایم چټوکي د بخمل زما په وړاندې دی. کلا کلا حسی لیونی مینه می راشی پری، کلا کلا حسی لیونی مینه می راشی پری، کلا وایم دا څنګه پاگل زما په وړاندې دی. یا چینا کو چاوی گانا نلارم لرم ای، یا چینا کو چاوی گانا نلارم لرم ای، یا چینا کو دا زما چارگل زما پوڑان دی دی. ما بدا و خوا دی خو گلاب دی اخیسته نشم، ما بدا و خوا دی خو گلاب دی اخیسته نشم، زن دی وکه دایتانا اول زما پوڑان دی دی. زد گل وگما سهی خوچوک لکه دی خدای ڈالی، زد گل وگما سهی خوچوک لکه دی خدای ڈالی، یا ملگرو سم نیمت محل زما پوڑان دی دی. گل زما پلاس کی دی او گل زما پا اوڑان دی دی، زرمی پا گوگل کی دزر غل زما پا اوڑان دی دی.
نیما نڑی دخزو لپارا دا آزادی راڈیو زنگڑی خبرا بنا.
جوڑون کے مسودہ نیازی
د نیمه نړۍ درنو وریدونکو سلامونه می ومنئ. د دیونی په خبرونه کې مو د افغانستان له لومړی میرمنې بیبی ګل غنی سره د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه مرکه کړې ده. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیزو، ښوونیزو، روزنیزو او نورو فعالیتونو کې داخلي شوې او لا هم په مختلفو برخو کې څه نه څه د کار او فعالیت زمینه ورته برابره ده. خو د دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو تر څنګ لا هم افغان میرمنې له ستونزو سره مخ دي. وژنې، په زور جبر او واړه عمر کې ودونه، جنسي تیری، صحرایي محکمې، په عدلي او قضایي سیستم کې دوه ګونه یو تبعیضي چلند، د زده کړو له حقه محرومول او په سلګونه نور موارد چې افغان ښځې ورسره هر ورځ مخ دي. د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي او خپل ښځې څنګه کولای شي چې دغه نادودې لمنځه یوسي. په همدې اړه مې د افغانستان له لومړۍ میرمنې بي بي ګل غني سره مرکه کړې چې تاسې یې اوریدلو ته رابولم. محترمه لومړی میرمن بی بی ګل غنی، لومړی خو له تاسو ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ ترڅو د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه له تاسو ځینې پوښتنې ولرو.
تشکر مام شنوز، بسیار خوش هستم.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان غوندې یوې وروسته پاتې ټولنه کې ښځې تر بل هر چا ډېرې کړېدلې، یوان په ځینو سیمو کې د ژوند د ډېرو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي، همدارنګه په مختلفو بڼو تاوتریخوالی ورسره کیږي. ستاسو په نظر د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟
جواب په سوالتون است. مسائل که شما ذکر کردین که زندگی خانوما د افغانستان هنوز بخی مرفع نشده.
ستاسو د سوال په جواب باید وایم چې دغه مسائل چې تاسو ویل په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت نه دی ښه شوی، زه تاسو سره موافق یم، اما زه باید دا هم وایم چې ډیر شیان ښه شوي دي. زما دفتر ته له ولایتونو څخه میرمنې راځي، خبرې کوي، لومړی زړونه ډک وي، خو بیا هم دوی یو ځای لري چې راشي او شکایت وکړي. موږ د خپل دفتر په کمو امکاناتو کولای شو هغوی سره مرستې وکړو. اوس ډېر بدلونونه راغلي دي. په 2001 کال کې د کرزي صاحب په حکومت کې ښځې ډېرې محدودې وې او جرأت یې نه درلود چې باندې لاړې شي، خو اوس چې موږ سړکونو ته ووځو ښځې وینو چې عادي روانې دي او ډېرو یې کارونه پیدا کړي دي. دا سمه ده چې دوی تر ډېره په ښارونو کې ښه وضعیت لري، اما په ولایتونو کې هم وضعیت څه ناڅه ښه شوی دی. ستونزې شته، تاسو رښتیا وایئ، خو افغانستان ډېر لوی هېواد دی. د اسرائیل له مخې موږ 6.4 میلیونه وګړي یو. دا سمه ده چې د قانون حاکمیت تر اوسه نشته دی، خو نه شو ویلی چې ملي وحدت حکومت د قانون د حاکمیت لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
صحیح کې حاکمیت قانون انوز نیسته، ولی نمیتونین بگوین که حکومت وحدت ملی برای حاکمیت قانون هیچ چیز نکرد.
محترم لومړی میرمن، یو له هغو ستونزو څخه چې افغان میرمنې ورسره مخ دي، دا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له دوی سره دوګونه یو تبعیضي چلند کیږي. په ډیری موارد کې پریکړې د زیانمنو میرمنو په ګټه نه فیصله کیږي. تاسو په دغه برخه کې څه وړاندیزونه لرئ؟ څه باید وشي؟
دا اول سترې محکمه تغییر کړه. و شما میفهمیدین که ستر محکمه رئیس امی قاضی کوزات که هست.
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ستر محکمه بدلون وکړ. تاسو پوهیږئ د ملي وحدت حکومت څخه مخکې د ستر محکمه رئیس چې قاضی القضات دی، ټول هغه مسائل چې محکمه ته تلل سرچپه کول. نو وای قاضی القضات چې راغی، د فساد حل تنیم لمنځه لاړ. یو ښځه چې ستونزه به یې لرله، د محکمې هر پړاو کې به یې ګټله، خو آخر کې به یې محکمې حق نه ورکوه. اما موږ اوس داسې ستره محکمه لرو چې د منلو وړ ده. هلته اوس 300 ښځې کار کوي. زه فکر کوم هغه مثبت کارونه چې شوي، موږ باید هیله من اوسو او یادونه ترې وکړو.
ما باید تلاشای کنیم، ما نباید که امیتور تر صندوق در زاویه بشینیم.
د نیمه نړۍ خبرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونکې.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو په برخه کې څه ناڅه کار شوی، په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت د راتګ پر مهال، خو بیا هم ګڼې ستونزې شته دي چې له هغې جملې نه د ښځو قضیو ته هغه څه چې لازمه ده رسیدګي نه کیږي. همدارنګه په محاکمو کې د زورمندانو نفوذ بله جدي ستونزه ده چې میرمنې ورسره مخ دي. ستاسو په نظر دغو ستونزو د حل لارې څه دي؟ بالاخره څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو راکمې او بالاخره له منځه لاړې شي؟
وجود زورمنده و نفرایی که فکر میکنن که اونا مجبور نیستن که قانونا
زموږ په ټولنه کې تر اوسه زورواکي او هغوی چې فکر کوي مجبور ندی، قانون په ځان پلی کړی موجود دی. دا تاوتریخوالی د څو لسیزو جګړو پایله ده چې خلک پکې تیت او پرک شول، ووژل شول او ورک شول. زموږ انانات له منځه لاړل او پایله دا شوه چې تاوتریخوالی اسانه شو. نو زما په نظر د حل لار دا ده چې قوي محکمې او پولیس ولرو چې قانون پلی شي. موږ په نړیواله کچه قوانین لرو خو تنفیذ کیږي نه. دلیل دا ده چې خلک ډارېږي. باید قانون حاکمیت راشي. موږ باید ټول هڅه وکړو چې قانون عملي شي. تاسو پوهیږئ زه سیاست کې مداخله نه کوم، خو اوس ټاکنې کیږي، خلک رایه ورکوي او زه ټول تشویقوم چې رایه ورکړي، مخصوصا ښځې. خلک باید هغوی ته چې رایه ورکوي وپیژني چې آیا قانون پلی کوي که نه. موږ په دې خبرو باید پوه شو چې د افغانستان خلک هوښیار دي.
ما باید مردم عادي افغانستان بگوین انمی ما به حاکمیت قانون ما چیز میکنیم. این چیزا را ما بفهمیم. مردم افغانستان هوښیار هستند.
اوس برای شو بلې پوښتنې ته، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د اهداف له جملې یو هم د افغانستان ټولې سیمو ته د صحي خدمتونو رسول دي، خو تر کومه چې لیدل کېږي په ځینو ولایتونو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. افغانستان اوس هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د زیږون پر مهال پکې د میندو مړینه زیاته ده. څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو له منځه لاړې شي؟
ما پیام ما برای امی خانوما که رنج میبینن و که مشکلات دارن، ما از قبل نهادهای نداشتیم.
زما پیغام هغه خزو ته چی زوریږي دا دی چې موږ بخوا بنسټونه نه لرل، بخوا حکومت د کورنیو مسایل نه حلول. موږ داسې ټولنه بخوا لرله چې هم پذیره وه او یو بل یې منل، یو بل سره مرسته کوله. اوس په ښارونو کې وضعیت ښه دی او په ولایتو کې صحي خدمتونو ته رسیدنه ښه شوې ده. موږ اوس وزره قابلې لرو چې په ټولو ولایتونو کې کار کوي او د ولادت په وخت کې ښځو سره مرسته کوي. سمه ده چې ستونزې ډېرې دي، خو د خلکو ذهنونه تغییر شوي دي.
صحیح است که هنوز مشکلات ما زیاد هستند، منتها ذهنیت مردم آهسته آهسته تغییر میخوره.
تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
میرمن غنی، په دې ورځو کې د مارچ اتمې یا ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې یو، خو تر کومه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د دغې ورځې لمانځل له ښځو سره د تاوتریخوالي په راکمولو کې چندان ونډه نه ده لرلې. او اکثر خلک هم په دې باور دي چې دغه ورځ په سمبولیک ډول لمانځل کېږي او هغو ښځو ته چې له تاوتریخوالي سره مخ دي کومه ګټه نه ده رسېدلې. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا ورځ داسې ولمانځل شي چې زیانمنو میرمنو ته هم ګټه ورسیږي، هغوی له دې ورځې نه یوه ښه ګټه پورته کړي؟
د نمی اشتی مارچ پیغام ما برای خانمای افغان که او سعیس اگر برنامه هسته که اگر تجلیل هسته برین یک تفریح هسته که آدم خوش میشه، ولی دورتان سال کنین که
اتم د مارچ په مناسبت افغان میرمنو ته زما پیغام دا دی چې سمه ده تاسو دا ورځ ولمانځئ، سره راټول شئ، خو اصلي هدف مو باید هغه ښځې وي چې ډېرې ستونزې لري او تاوتریخوالی ورسره کېږي. ښځې باید یو له بلې سره همکاري وي. موږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه د نورو افغانو ښځو ستونزې راکمولی شو. ښځې باید په دې وپوهېږي چې دوی توان لري او کولی شي. موږ باید د حکومت په تمه ونه اوسو، بلکې خپله میرمنې باید سره یو ځای شي او د نورو میرمنو لپاره کار وکړي. زه داسې میرمنې پیژنم چې یو ګروپی جوړ کړی او همغږی دي، د پیسو یو صندوق جوړ کړی او کومه میرمن چې ستونزه ولري له همغه صندوق نه پیسې ورکوي او ستونزه یې حلوي. میرمنې باید په دې وپوهېږي چې دوی توانایی لري او کولی شي.
باید خود خانوما بفهمن که اونا توان دارن و میتونن.
د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو د ویب سایټ لالارې هم کتلی او اوریدلی شئ، www.azadiradio.com.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، د افغان ښځو د ژوندانه د مختلفو برخو په حق لمو د میرمن بیبی ګل غنی مرکه واوریده، خو د مرکه پاتې برخه د خبرونې د وخت د کموالي لامله د نیمې نړۍ په راتلونکو خبرونه کې اوریدلی شئ. زموږ نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم.
تات چه در ګورم سترګ مې رڼا 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 شي، تات چه در ګورم سترګ مې رڼا 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 شي، تاج څنګه وینم جهان زما 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 شی، آچ تنکے بھی نما تول جهان زما 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 شی، مورے 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 تر زمان ته چیرته را ګورم سترګې مې رڼا رڼا